أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وصلوات الله وسلامه على سيد المرسلين رحمة للعالمين محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم ورونو دا دغه بحث نمبا اسلام دا رحمت دندي كشيرتو او بحث با پجي پشتون سر شروكو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم د څه شي د پاره را لېږل سوی دی؟ آیا دی عليه الصلاة والسلام د بشریت د عذاب د پاره را لېږل سوی دی؟ آیا دی عليه الصلاة والسلام د انسانیت د نړولو د پاره را لېږل سوی دی؟ آیا الله جل جلاله دی عليه الصلاة والسلام په دې سره مکلف کړی دی چې د خلکو څخه د دوی د کفر او د دوی د عناد په سبب انتقام واخلي؟ د دغه ټولو پوښتنو جواب الله جل جلاله د سورة الانبیاء په یو سل اووم نمبر آیات کې فرمایي: وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. او اي محمد صلى الله عليه واله وسلم مجتني لجلي مگر رحمت د ټول عالميانو د پاره. دغه الهي رحمت د صلى الله عليه واله وسلم د رسالت هدف او د بعثت مقصد بي. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د الله جل جلاله لترفه د دغه لار رکی او غافل بشر د پاره رحمت بي. الله جل جلاله د سورة آل عمران په یو سل نفنزوس نمبر آیات کې فرمایي: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني نو د الله جل جلاله د رحمت په سبب چ پرتا سوی دی اے محمد صلی الله علیه و آله و سلم ته همیشه دوی ته نرمی کوي او کتبت خوی او سخت زړه وای نو خام خاب اصحاب ستاده شاو خاصه سره پاشل سوی وای. الله جل جلاله د دغه تایید او تاکید کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رؤوف او رحیم دی او ورته فرمایي: كتبت خوية او سخت زره واي نو دا الله جل جلاله دا رسالت دا رسولو او تبلغولو لائق نوه او مجبه هم دا دغ رسالت پا تبلغولو نوه مكلف کري. نو دا معلوم اسول چه دا رسالت خاوند او رسون کی باید خامخا مهربان رحیم حلیم د پراخ سینې خاوند زغم درلودن کی او د صبر خاوند وي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي: یا ایها الناس انما انا رحمت مهدات. رواه ابن سعد. یعنی ای خلکو په تحقیق سره زخامخه رحمت لارښوون کیم. همدارنګه ټول اهل حدیث د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په اوصاف کې را نقل کړي او روایت کړي دي چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تر ټولو خلکو پر کوچنیانو او پر خپل کورنۍ مهربان وو. او وایي رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مهربان وو او هیڅوک د شی د غشتنې لپاره نه دی ورته راغلی چې د هغه شی د ورکولو وعده یې نه دی ورسره کړې او که به هغه شی ورسره موجود وو ور به یې کړی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ټول انسانان و دې ته ترغیب کړي او تشویق کړي دي چې د الله جل جلاله پر مخلوق کلوی وی که کوچنی که نارینه وی که ښځې که مسلمانان وي که کفار رحم او شفقت کوي. چې د دغه مقصد د اثبات د پاره ډیر دلایل سته چې د هغو د جملې څخه عبد الله ابن جرير رضی الله تعالی عنه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل لا يرحم الله من لا يرحم الناس رواه البخاري. یعنی الله جل جلاله پر هغه چا رحم نکوي چې هغه پر خلکو رحم نکوي. خلق عام دي، مسلمان او کافر ټول پکې شامل دي. همدارنګه د ابو موسی رضی الله تعالی عنه څخه روایت دي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه یې واورېدل چې وی فرمایل لن تؤمنوا حتى تراحموا، یعنی ستاسي ایمان تر هغه پوره او کامل ندی تر څو یو د بل سره رحم و نکړي. اصحاب کرام وویل یا رسول الله موږ ټول رحیم او مهربان یو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل انه ليس برحمت احدكم صاحبه ولكنها رحمه العامه رواه الطبراني. یعنی رحمت دا ندی چې یو ستاسي د خپل ملګری او آشنای سره رحمت کوي، بلکې رحمت عام رحمت دی چې یو څوک پر هر چا ولري. دغه حدیث شریف پر دې دلالت کوي چې یو مسلمان باید پر هر چا رحمت ولري، که یې ته پیژنې او که یې نه پیژنې، که د خپل وي که پردی، باید رحمت او مهرباني پر ولري. د عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء رواه ابو داود والترمذي. يعني پر رحم کوونکو رحمان جل جلاله رحم کوي، پر هغه چا رحم کوي چې په ځکه کې دي، هغه څوک به رحم در باندې وکړي چې په اسمان کې دي. اوس نو ته په دغه جمله کې فکر وکړه چې وایي پر هغه چا رحم کوي چې په مځکه کې دي، نو به تا ته د دغه دین چې د ټولو او عامو انسانانو د رحمت د پاره راغلی دی عظمت در معلوم سي. یعنی هر هغه څوک چې پر دغه مځکه ژوند کوي، که څه هم کافر وي، هغه په اسلامي قانون د دې حقدار دی چې رحم پر وسي. یو څوک به وایي نو په اسلام کې د کفارو سره جنگ ولی راغلی دی؟ موږ وایو چې جنگ د هغه چا سره کیږي چې د دغه الهي رحمت او د خلکو په مابین کې دریږي. هغه څوک چې دغه رحمت د خلکو څخه منع کوي، هغه باید د منځه یوړل سي. الله جل جلاله د سورت آل عمران په 103 نمبر آیات کې فرمایي کنتم خیر امه اخرجت للناس. د دغه آیات شریف په ترجمه کې ابو هريره رضی الله تعالی عنه وایي تاسی د خلقو د پاره شد خلقو یاست، ځکه تاسی خلق په زنجیرانو راکشوي چې جنت ته داخل کړي. اسلام د هغه حقد او عناد څخه پاک او بری دی چې نور ملتونه او قومونه د ژوند په ډیرو مرحلو کې د هلاک وکندو ته ورأچولې دي. هغه سخت زړونه چې رحمت او شفقت پیژني، هغه سخت زړونه چ رحمت او شفقت نه پیژني، هغه د پاک او صادق مؤمنانو زړونه نه دي. نو ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي لا تنزع الرحمه الا من شقي رواه ابو داود. یعنی رحمت نه استلکیږي، نه استکولکیږي مگر د بدبخت څخه. په دوهم جهانی جنگ کې 7 میلیونه انسانان ووژل سو، تر داسې اندازې چې د وژل سو کسانو د پاره قبرونه نه پیدا کېدل او د نړۍ د هر ځای څخه د مرګ او وژنې بوی راپورته کېدی. بشریت د وینو په دریابو کې غرق وو. څونه چې د سترګې دید او لیدنه کول د انسانانو ککری او د انسانانو اندامونه دي لیدل. د دغه جنگ د مشرانو او قومندانانو ډیر کوشش داوه چې عام او بې ګناه انسانان د دشمن په نامه سره ووژني او څونه چې په واسه پوروي خپل قوت او طاقت د شارو پر نړولو د کارخانو او فابریکو پر خرابولو استعمال کړي د ژوند او تمدن هیڅ علامه پرې نه جوړي دغه کسانو کم حریت او کم ازادي و بشریت ته راوړل دغه جنگ د چشې لپاره وو او د هغه د پاره دلیل چشې دی د دغه جنگ اخلاقی اسباب او نتیجه چشې وو د دغه جنگ د بشمیره وجونو او خرابوی مسؤلیت څوک پر غاړه اخلي هیڅ نه په دغه باره کې فکر کړی دی او نه یې کوي چې په دغه جنگ کې فقط د حسد د سنگدلی او خواهشات حکمرانی و د دغه جنگ مغرور مشرانو او قومندانانو فقط د خپل قوت او طاقت معلومه ول مقصد و او عالم ته هغه خرابی او بربادی پیش کړي خو تر دې ټولو عجب داده چې اوس د هغو خلقو زامن چې دغه بدنامه او رسوا کوونکې بشری قصابی او مدنی خرابی وکړي اسلام او مسلمانان په سنگدلی او بیرحمی سره متهموي او دوی وایي چې د اسلام دین داسې دین دی چې شدت خوښوي او خپل پیروان و وجنی خرابی او بربادی ته دعوتوي او دا هغه شرم راوړون کې درواغ دي چې نه په تاریخ کې دلیل لري او نه په واقعیت کې نه اوس دغه کار پیښتي او نه په تاریخ کې پیښتوي دی کوم وخت رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم د خیبر و یهودو ته حضرت علی رضی الله تعالی عنه ورلیږي نو علی رضی الله تعالی عنه ورته وویل یا رسول الله آیا تر هغو جنگ ورسره وکړم چې زموږ په مثل سره کیږي رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم ورته وفرمایل انفذ علی رسلک حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من ان يكون لك حمر النعم رواه البخاري يعني فارام سرو الرهيسة ترسو دوي منتقيت ورورسي دي بيانو دوي اسلام ته دعوت کړه او په هغه سره خبر کړه چې د الله جل جلاله حقوق په اسلام کې پر دوی واجب دي په والله ک الله جل جلاله یو سړیته ستا په واسطه سره هدایت وکړي دا ستا د پاره تر دې شدي چې د تور او شانو غلولره دا د رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم د طرفه و یو خپل قومندان ته دا لارښوونه ده چې په هغه کې نه و جنگ کولو ته او نه د وینو وتویولو ته ترغیب او تشویق سته بلکې په دغه لارښوونه کې داسې طریقه ور شوول کیږي چې د دغو کفارو هدایت او په حق سره قانع کېدل تر دې شدي چې جنگ ورسره وسی او دوی پر کفر ووژل سي او په جنگ کې د اسلام د رحمت د علامو څخه یو هم هغه ده چ انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه یہ روایت وی او وای رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام و وی تولیته چې د جنگ د پاره تل و فرمایل انطلقوا باسم الله وبالله وعلى ملت رسول الله ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امراه ولا تغلوا وضموا غنائمكم واسلحوا واحسنوا ان الله يحب المحسنين رواه ابو داود يعني پنامد الله او پمرستد الله او پرملت د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حركات وکړي او شيخ فاني موجني همدارنګ طفل او کوچني او شذ موجني خيانت مکوي خپل غنیمتونه سره یو ځای کوي صلح کوي او احسان کوي بهشکه چې الله جل جلاله احسان کوونکې خوشوي نو هغه کسان چې شارونه ونړول او د هغو اوسیدونکو ټول ووجل د شذو کوچنیانو او سپینجرو په وجنه کې هم هر قسم بین المللی منع اسلحه استعمال کړي. بزګران یې په کشتو کې ووژل، راهبان یې په سومعو کې ووژل، عابدان یې په عبادت خانو کې ووژل. کله ځان د اسلام سره برابرولای شي؟ ټول هغه جنگونه چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په وخت کې سوی دي او رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ګډون پکښ کړی دی، یعنی ټول هغه جنگونه چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په عهد او زمانه کې پیښ سوی دي، په هغه ټول کې فقط د کفارو د مشرانو څخه 300 نفر وژل سوی دي، او هغه هم هغه کسان و چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم یې آزار کړی وو، او د ده صلی الله علیه و علیه وسلم اصحاب یې وژلي وو. په هر وخت او هر ځای کې پر مسلمانانو تنګی راوستلې وو. هغه کسان و چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم اصحاب یې د ډیرو عذابو او تنګیو په سبب د خپل وطن او خپل مالو و پرېښولو ته مجبور کړی وو. مگر بالمقابل که تاسو تاریخ وګوري، یوازې په صلیبي جنگو کې په میلیونو مسلمانان وژل شوی دي، او په میلیونو مسلمانانو ته په بدترینو او سخترینو عذابو سره عذاب ورکول شوی دي. ای هغه کسانو چې د رحمت ناره وهي، ستاسو رحمت کم دی؟ اول مترنن ورځې پورې د دغو خپلو بدو اعمالو و معافنه ده غوښته. جستاپ لوبون چې د لوی مستشرقینو څخه دی وای، حق خبره داده چې په ټول تاریخ کې داسې رحم کوونکي او بخښونکي فاتحین نه دی پیژندل سوی لکه عرب، او دا هم اسلام دی چې مسلمانانو ته دغه رحم او بخښنه ورکړي او ورشوولې دي. او وای موږ د جنگو مختلف شکلونه ولیدل، لکه د افیون جنگ، او تر هغه بدتره د نوی استعمار جنگونه، او تر هغه هم بدتره د صهیونیت ظلم او سخت زړتوب چې فقط د وینو تجاوز او عام وژنې سره محبت لري. او ستاسو وګوري، هغه د مسلمانانو رحمت دی، او دا د دوی د دشمنانو شدت او سخت دلی ده. نو کومه ډله په شدت وژنه او ترورستي سره متهمېدلای شي؟ د اسلامي رحمت د اقسام څخه یو هم رحم پر کوچنیانو دی. د هغو سره ملاتفت او محبت کول، او د هغو نه آزارول دي. د ابو هريره رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې وايي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حسين ابن علي رضی الله تعالی عنهما مچکی، په دغه وخت کې اقرع ابن حابس د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سره ناست و. نو اقرع وویل زلس اولاد لرم، او د هغو څخه مې یو هم نه دی مچ کړی. رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ورته وکتل او وی فرمایل من لا يرحم لا يرحم، متفق علیه، یعنی چې څوک رحم نه کوي رحم نه پر کیږي. د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها څخه روایت دی وای ځینې صحرایي عرب و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تراغله، او د خبرو په جمله کې دا پښتنه هم وکړه آیا تاسو خپل کوچنیان مچوي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل هو وویل مگر موږ یې والله نه مچو. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل او املک لک ان نزع الله من قلبك الرحمه، متفق علیه، یعنی آیا زه ستا د پاره څه کولای سم چې الله جل جلاله ستا د زړه څخه رحمت استلی وي؟ اوس نو دغه محمد رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم دی، او دغه دده علیه الصلاه والسلام د شریعت قوانین دي، او هغه کسان دي چې پر د صلی الله علیه و علیه وسلم او د اسلام پر دین درواغ وای او وای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جنگ خوښونکی انسان وو، د وینو تویولو ته شوق وو، او رحمت یې نه پیژندی. هر هغه څوک چې پر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دغه درواغ، دغه افتراء او دغه بهتان وای، هغه به شرم او بدبخت دی. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د ابو مسعود بدری رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وای ماز ما یو کوچنی مرایي په چلاخه سره واهه د شاده طرفه څخه یو आवाज واوریدي چې ویل یا ابا مسعود پوسه خو ما د قهر څخه دغه आवाज نه و پیژندې چې د چا आवाज دی کم وخت چې आवाज کوونکی را نږدې سو هغه رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام او ویل اعلم ابا مسعود ان الله اقدر عليك منك على هذا الغلام رواه مسلم يعني يا ابا مسعود پوس بشک چې الله جل جلاله پرتا تر دغه ډیر قادر دی څومره چې ته پر دغه مری قادر یې قال فقلت لا اضرب مملوكا بعده ابدا رواه مسلم ابو مسعود واي چلاخه می وغرزول او می وای تر دې ورسته به هیڅ کلم رايي و نه وهم او په یو روایت کې راغلی دی چې ابو مسعود وویل یا رسول الله دغه مرایي د الله جل جلاله در آزاد پاره حر او آزاد دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل کدی داس نه وای کړی اور بس وزلی وای اوسنو هغه مؤسسې چې د کوشنیانو څخه د آزار د منع کولو او دفع کولو د پاره جوړې سوی دي باید د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر دغه شرف او فضیلت اقرار او اعتراف وکړي چې د کوشنیانو حقوق یې راجوندی کړی دي او د دوی د آزارولو څخه منع کړی دی او پر هغه دا لازم ده چې د خپل مؤسسو پر دروازو هغه نبوي مشرف احادیث وزړوي کم چې په هغه کې دا تاکید شوی دی چې پر اطفالو رحم کوي د هغه سره تلطف او احسان کوي او د هغه د آزارولو څخه منع کوي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه رحمت څخه چې پر اطفالو یا پر کوچنیانو یې درلودي یو هم داو چې د اطفالو د مرګ په وخت کې پر هغه جړل د اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو یې لور په داسې وخت کې و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته حال را ولېږي چې زه او سعد او ابی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره موجود وو او موږ ګمان کوو چې زما کوچنی لور د مرګ په حالت کې ده نو یو ور مشتراسه چې دغه کوچنی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لمسی کېدل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دې په جواب کې سلام ورولېږي او ویل ورته وایي هر هغه شی چې الله جل جلاله یې د چا څخه اخلي یا یې چاته ورکوي هغه د الله دی او هر شی د د جل جلاله سره لیکل سوی دی نو ته یې اجر د الله جل جلاله څخه غواړه او صبر کوه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لور بیا حال را ولېږي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته قسم ورکوه چې یو راسه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورهسو او مجهم ورسره ملګری وو هل ته یې هغه کوچنی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په غیش کې ورپریستل او د هغه سا پورته کښته کېدل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر سترګو اوشکراتو یې سوی سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ملګری وو وویل دا څه شي دی یا رسول الله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هذه رحمه وضعها الله في قلوب من شاء من عباده ولا يرحم الله من عباده الا الرحماء متفق عليه يعني دا رحمت دی الله جل جلاله یه د خپل بندگانو څخه د هغه چا په زړه کې اجدي چې د جل جلاله خوشوي او الله جل جلاله د خپل بندگانو څخه پر چا رحم نکوي مگر خو بیا یې پر رحم کوونکو رحم کوي مگر خو بیا پر رحم کوونکو رحم کوي یعنی الهی رحم د رحم کوونکو د پاره دی د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی وای موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره په داسې وخت کې هغه کور ته ورغلو چې د ده علیه السلام کوچنی زوی ابراهیم علیه السلام هلته د روح ورکولو په وخت کې وو. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر مبارک سترګو اوښکې راتوی سوې. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه ورته وویل: او ته یا رسول الله، یعنی ته هم ژاړې؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: یا ابن عوف انها رحمه، یعنی ای د عوف زویه دا رحمتی. او بیا یې دغه جمله هم پر زیاته کړل: ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وانا بفراقك يا ابراهيم لمحزونون. متفق عليه. يعني بشك استرگی اوشکی تویوی او زړه غم جندی او بیله هغه څخه چې زموږ رب پرازی کیږي بل څه نه وایو او موږ ستا په فراق سره غم جنیو یا ابراهیم. مگر هغه رحمت چې اسلام یې پر شذ لري هغه داسې رحمت دی چې په هغه سره مسلمانان په هر وخت او هر ځای کې فخر کولای سي. چې د هغه رحمت په باره کې به اوس دغه درې حدیث وړاندې سي. د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما څخه روایت دی چې په یو غزا کې یو وژل سوې شذ ولیدل سوه. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د شذو او کوچنیانو د وژلو څخه منع وکړه. رواه مسلم. او په یو روایت کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: دغه شذ خود دې د پاره نه و چې جنگ وکي. او بیا یې په اصحاب کرامو کې وکتل او یو ته وویل: وخالد ابن ولید ته ځان ورورسوه او ورته ووایه منو کار وژنه ما شذ. په هغه حدیث شریف کې چې ابو هريره رضی الله تعالی عنه روایتوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: اللهم اني احرج الضعيفين اليتيمه والمراه. رواه ابن ماجه. يعني الهي ذ خلق دغه گناسخه په شدت سره منع کوم چې دغه دو ضعيفه طبقه حق یا مال زائع کی چې هغه یتیم او شذ دي. په دغه حدیث شریف کې چې شذ ضعيفه وبلل سو دغه څه مقصد دادی چې پر دې باندې رحم او شفقت وسی، شجوند او معامله ورسره وسی، نیکی او احسان ورسره وسی، آزار ورونه رسول سی او حقوق یې ضایع نسی. د اسلام د دشمنانو فکر او عقل چیرې دی چې دوی په خپلو باطلو او کاذبو ادعاګانو کې وایي چې اسلام د ښځو سره سخته او شدیده معامله کوي، یا وایي چې اسلام د ښځو حقوق نه دی ورکړي؟ آیا دوی دغه ذکر سوی احادیث یا هغه نور احادیث چې د شذو د حقوقو په باره کې راغلي دي نه دي اوریدلي؟ او که پر هغو ټولو احادیثو سترګې پټوي بیا هم په اسلام کې رحمت دونه زیات دی چې تر انسان ورتیریږي او هغه چارپای حیوانات هم په خپل رحمت کې داخل کړي دي. اسلام د خپل رحمت شفقت او احسان څخه وحيوانات تهم حسور کړی ده. د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: عذبت امراه في هره سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي اطعمتها ولا سقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. رواه البخاري. يعني يوي شذي تا دا يوي پشي پا سبب چه دي دا مرتر وقت بندي کره و عذاب ورکرل سو نو دا داغ پشي پا سبب اورت داخل سو زكا دي دا هغا وقت سخه چه دا يترل و نيا مرول او نيا اوبول او نه یې پریښول چې د مځکې د حشراتو او خزندو څخه یو شی وخوري. او په یو بل روایت کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض رواه البخاري. يعني يا وشذا ديوي بشي بسبب چدي ترليو اورت داخل اسوا ندي خوادور كول او نيه هغه پر شوول چې د مزکی د حشرات څخه خوراک وکي. دا خو د هغه چا سزا او جزا سو چې د یو حیوان سره ظلم وکي، او اوس د هغه چا حال هم واوري چې پر حیوان رحم او زړسوی ولري. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمای: بینما رجل یمشی بطریق اشتد علیه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا قال في كل ذات كبد رتبة أجر رواه البخاري. يعني يو سړی پر لار رهیو ډیر تږی سو، په لار کې یو څا پیدا کی، هغه څا ته ورکشته سو او اوبه یې وچښلې او بیرته د څا څخه راووتی. پس له راوتلو یا راختلو څخه یې یو سپی ولیدی چې د ډیرې تندې څخه یې ژبه را ایستلې وه او د مځکې پلنده خاوره یې خولې لګولې. سړی د ځانه سره وویل دغه سپی هم په هغه اندازه تږی دی څونه چې زه تږی وم. نو بیرته ساعت ورکشته سو او خپل بوټ یا موزه د اوبو څخه ډکه کړل او د راختلو په وخت کې هغه موزه په خوله سره ونیول او راپورته سو. سپیه وبکی الله جل جلاله دغه د عمل قبول کی او دته بخښنه وکړه. اصحاب کرام وویل یا رسول الله آیا مجلره د حیواناتو په اوبولو او مړولو کې هم اجر او ثواب شته؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل په هر ژوند کې یا د هر ژوند سره په احسان کولو کې اجر او ثواب شته. همدارنګ په حج شریف کې راغلی دی چې الله جل جلاله د بنی اسرائیل څخه یو ځناکار شذ د یو تجی سپی په اوبولو سره وبخښله او جنت ته داخله کړه. همدارنګ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمای ما من انسان قتل عصفورا فما فوقها بغیر حقها الا ساله الله عز وجل عنها قيل يا رسول الله وما حقها قال يذبحها فياكلها ولا يقطع راسها يرمي بها رواه النسائي. يعني داس یو انسان نسته چې یو چوغکه یا تر هغه لوی مرغه به له حق څخه ووجني مګر الله جل جلاله به د هغه پښتنه ځنی وکي چې ولې دی ووجي. یو چا وویل یا رسول الله د دغه چوغکه حق چی شدی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام وفرمایل حق یې دادی چې حلال یې کې او وی خوره، داس نه چې سره پرې کې او وی غورځوي. او د هغه رحمت څخه چې اسلام یې پر حیوانانو لري یو هم دادی چې موږ یې د حیوانانو سره په احسان کولو امر کړیو او د حلالولو په وخت کې به نه بیرول کیږي. په هغه حج شریف کې چې امام مسلم یې روایتوي رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتله وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ رواه مسلم. يعني الله جل جلاله ده هر شي سره او په هر شي کې په احسان کولو سره امر کړی دی. نو کله چې تاسو یو شی وژنی په ښه طریقه سره یې وژنی او کله چې یو حیوان حلالوي په ښه طریقه سره یې حلال کړی. کم څوک چې حلال کول کوي چاړه دې شته رکی او هغه د حلالولو حیوان دی پراحت کی. د ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې وسړي پس د حلالولو د پاره پری استي او د چاړه تیر کول. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام ورته وویل: آیا ته غواړې چې څو واره ووجنې؟ ولې دې چاړه د مخه تر دې چې پسه پرې باسه نه تیر کول؟ رواه طبرانی والحاکم. اوس نو هغه د نن ورځې ټولنې او موسسې چې د حیوان سره رحمت کول په نامه یادیږي. آیا په دغه نبوي آدابو خبر دي؟ او دوی څنګه د اسلام د شوالي او فضیلت څخه انکار کوي؟ حال دا چې اسلام څوارلس قرنه د مخه د حیوان سره رحمت کول په دغه صریحه او واضحه طریقه بیان کړی دي، او دغه مؤسسې تر اوسه پورې دا فرق نسی کولای چې کومه طریقه حق ده او کومه ناحق ده، ځکه دوی دغه پر اسلامي طریقه حلالول شدت او ظلم بولي. او په هغو ډیرو فایدو چې په اسلامي حلالولو کې موجود دي نه پوهیږي او نه په خبر دي. دوی اول حیوانات په برقي جټکو یا کرنټو وژني او بیا یې حلالوي، یا یې پر سرو وهي چې هغه ووژل سي بیا یې حلالوي، او دوی دغه خپل کار رحم پر حیواناتو بولي. خدا معلومه خبره ده کم چاله رچې د الهي وحي په واسطه لارښوونکي نوي موجود، د هغو ټول کارونه سره ګډوډ وي، پر هغو خپل نفسي غوښتنې غالب وي، هر سپین توازګه وایي او پر هر تور د خرما ګمان کوي، او په عین حال کې په خپلو ناقصو کارو پر نورو فخر کوي چې دغه کار په خپل عیب او نقصان دی. خدا معلومه خبره ده چې د نفسي خواهشاتو سترګې رندې دي. په عربي کې شعر دی چې مقصد یې داسې دی: کم څوک چې د خولې په بدخوندۍ مریض وي، د هغه په خوله کې زلال اوبه ترخی وي. هغه عجبه واقع چې د حیوان د رحمت په باره کې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم څخه روایت کیږي، هغه حدیث شریف دی چې امام احمد او ابو داود یې روایتوي او وایي: رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د انصارو څخه د یو سړي باغ ته ورغلی. په دغه باغ کې یو اوښو. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ولیدی، زګیروی سو او تر سترګو یې اوښکې راتوی سوې. رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ورغلی او د اوښ تر غوژو لاندې حصایه وروومشل، اوښ چپس. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل: د دغه اوښ خاوند څوک دی؟ یا دغه اوښ د چا دی؟ د انصارو څخه یو ځوان راغلی او ویل: یا رسول الله، دغه اوښ زما دی. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل: آیا په دغه حیوان کې چې الله جل جلاله ستا ملک ګرځولی دی، د الله جل جلاله څخه نه بیریږي؟ دغه اوښ ماته شکایت وکړي چې ته یې نه مړوې او پرد لپسه سخت کارونه پکوي. رواه احمد و ابو داود. در رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رحمت دونه پراخه دی چې جماداتو هم خپل حساب وکړي اخیسته ده. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری د جابر ابن عبد الله رضی الله تعالی عنه څخه روایت وی وای: رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چې به خطبه ویل، نو به د خرما د درختی د هغې تنې سره ودرېدی کمه چې په مسجد نبوي کې ولاړه وه. کله چې بیا د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د پاره منبر جوړ سو، او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پر هغه منبر د خطبې ویلو د پاره ودرېدی، دغه د خرما د درختی تنې وژړل، او اصحاب کرامو د دغه تنې داسې زګیروی واورېدی لکه هغه حامله اوښ چې کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د منبر څخه راکښته سو او پر دغه تنې لاس کښېښاوه، لاس یې پر تېراوه تر څو چې آرام سول. رواه بخاری. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رحمت او شفقت دی، دغه مشاعر او احسان دی، او دا یې هغه قانون او شریعت دی چې ټول بشریت و هغه ته وربولي. زه نه پوهیږم چې د نن ورځې کافران ولی د دغه فضیلت څخه انکار کوي، او ولی پر دغه اخلاقي لوړوالي سترګې پټوي. دوی نه دي ملامت، ځکه پر خوشمنو سترګو د لمر وړانګې ښه نه لګیږي. یا خو خوشمنی سترگی اصلن دل مر و زلاندو ورانگو تا دخپل مرس پا سبب کتلای نسی. هم دارنگ دا مریضانو پا بدخوند خلوکی خوشه او با هم ترخه معلومیش. ورونو دا دغه بحث تر اوریدلو ورسته شایی دا سوال او پشتنه د ځینو هغو کسانو سره چې د شرعي احکامو او قوانینو په نتیجه نه پوهیږي او د اسلام د دشمنانو د تبلیغاتو تر تاثیر لاندې راغلی وي پیدا سي چې اسلام دومره رحمت او دومره د رحمت او شفقت دین دی نو په اسلام کې ولی قصاص رجم د لاس پرې کېدل او په درو وهل سته نو د دوی په ګمان اسلام د شدت او عنف دین دی. زه د دغو کسانو په جواب کې په مختصر ډول سره وایم، د اسلام دین د فرد او ټولنې لپاره د مصلحت او شیګونو دین دی. د اسلام دین د سهولت او آسانتیا، د عدالت او مساوات، د الفت او محبت، د دوستی او ورورګلوي دین دی. د اسلام دین د علم او عمل دین دی. اسلام داسې دین دی چې مستقیمی او سمې لارې ته لارښوونه کوي. د اسلام دین کامل او شامل دین دی. اسلام د وفا، صداقت او امانت دین دی. اسلام د عزت، قوت او مناعت دین دی. اسلام داسې دین دی چې اساس یې توحید دی، روح یې اخلاص دی او شعار یې ورورګلوي او عفو ده. د اسلام د شیګونو څخه یو هم داده چې و مجرمانو او ظالمانو ته د حد او قصاص جزا تعین کړی ده، چې د دغه حدود په واسطه سره انسانان د هغه تجاوز او ګناهو څخه چې الله جل جلاله ځینې منع کړي دي راګرځول کیږي او منع کیږي. او په دغه اسلامي حدودو او جزاو سره اسلامي شریعت ستا دین، ستا ځان، ستا عقل، ستا مال، ستا نصب، ستا شرف ټول در وساتل، چې اوس به په اسلامي قانون کې د دغه شپږو شیانو ساتل په تفصیل سره درته بیان سي. اول، د اسلامي شریعت او جزاو د فائدو څخه یو مهمه فائده دا ده چې د اسلامي ټولنې د هر فرد یا هر مسلمان دین او عقیده ورساتي. هغه دا چې اسلام ردت یا مرتد کېدل حرام کړی دی. ردت و دې ته ویل کیږي چې یو څوک پس له اسلام راوړلو یا اسلام قبلولو څخه بیرته و کفر ته رجوع وکړي. و کفر ته د رجوع کولو قسمونه ډیر دي. مثلا یو څوک داسې یو کلمه یا جمله ووایي چې په هغه کې کفر وي، یا خو هغه جمله په خوله سره ونه وایي خو د هغې جملې عقیده ولري، یا د اسلام په اصولو او اساساتو کې داسې شک ولري چې انسان د اسلام څخه پوزي، یا الله جل جلاله لره یو څوک یا یو شی په قول یا فعل یا عقیده کې شریک وګرځوي. مثلا یو څوک به له الله جل جلاله د بل چا څخه په دعا سره د خپل حاجاتو او ضرورتیاتو غوښتنه کوي، یا به له الله جل جلاله د بل چا پر نامه حیوانات حلالوي، یا بیل الله جل جلاله د بل چا څخه د نفع او ضرر رسیدلو عقیده ولر، یا د بل چا څخه د داسې شیانو غشتل چې د هغو شیانو ورکړه او کول بیل الله جل جلاله د بل چا په قدرت کې نوي، یا هغه شی حلال وبلل سي چې الله جل جلاله حرام کړی وي، یا بیل الهی قانون څخه په بل قانون سره حکم کول او هغه قانون شریعت ګرځول، او د دغه قسمه څخه نور کارونه چې انسان د دین څخه پوزي. نو په اسلامي قانون کې د دین او عقیدې د ساتنې لپاره د مرتد وجل حتمی او ضروری دي، ځکه مرتد انسان د اسلامي ټولنې لپاره یو ضررناک میکروب او یو فلج سوی یا شل سوی عضو یا اندام دی. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي: من بدل دینه فاقتلوه، رواه البخاری وغیره. یعنی کچا د اسلام دین په بل دین بدل کړی، د اسلام څخه واوښتی وی وژنی. او دغه کار د دې لپاره کیږي چې مسلمانانو ته د دوی دین او عقیده وروساتل سي، ابدي سعادت او کامیابی په نصیب سي. نو په دغه قاطع امر سره د دین د ضایع کولو او بدلولو مخه ونیول سوه. دوهم، د اسلامي شریعت او جزاو د فایده څخه یو مهمه فایده داده چې د انسان یا بشر نفس یا ځان ورساتي. نو ځکه الله جل جلاله د یو مؤمن مسلمان یا اهل ذمه وجل او د هغه وینه بهول حرام کړی دي، او هر قاتل یا وجون کی ته الله جل جلاله په سخت عذاب سره وعده ورکړی ده. الله جل جلاله د سوره النساء په 29 نمبر آیات کې فرمایي: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. يعني هر هغه څوک چې یو مؤمن مسلمان په قصد سره ووجني او د دغه مسلمان قتل هم روا وبولي، نو د دغه قاتل جزا جهنم دی چې تل او همیشه به دی په دغه جهنم کې وي، او الله جل جلاله پر د باندې قهر او غضب.
لطفاً فتا واړوه.